دا مشال ریډیو دی نن د ګل ورځ او د 2015 میلادي کال د دسمبر د میاشتې 28 نیټه ده. په پښتونخوا کې د سهار 9 بجې شوي دي. شاهین منیر ما او تاسو ته د مشال ریډیو په دغه سهارنۍ خپرونه کې هرکلی یم. د دې امید سره چې روغ جوړ او خوشحاله به یې. په خپرونه کې د پاکستان افغانستان سیمې نړۍ نه راپورونه او تبصرې لرو. زمونږ ونیزې کلتوري خپرونې به هم اورئ. خوړومبې د منور شاه نه د دې وخت خبرونه اورئ.
السلام علیکم. د خبرونو سرټکی: عوامي نېشنل ګوند وایي د سیمې امنیت به صرف او صرف د افغانستان او پاکستان په مخلصانه همکاري قائميږي. هلته د افغانستان د سولې عالي شورا د تیپی ګیس پایپ لاین منصوبه د سیمې د امنیت لپاره مهمه بولي. او د شام په ادلب ښار کې د روسي جنگي جازونو په بمبارۍ کې ګڼ شمېر خلکو ته مرګ ژوبله وخته ده. او اوس د خبرونو تفصیل: د عوامي نېشنل ګوند د خیبر پښتونخوا صوبایي مشر او پخوانی وزیر اعلی امیر حیدر خان هوتی وایي چې د افغانستان او پاکستان د مکمل همکارۍ په نتیجه کې د سیمې امنیت قائمېدلی شي. نوموړي پرون په سوات منګوره کې د افضل خان لالا په یاد کې جوړې شوې یوې غونډې ته وویل:
اعتماد به علي په نتیجه کې عملا دواړه ملکونه داغي داري داغي مشران د انتها پسند او دهشتگرد خلاف د یو بل سره مکمل تعاون کی. خارجی فوجونه به افغانستان نه الوزي چې په افغانستان کې مکمل امن راشي، او په افغانستان کې به مکمل امن اله راځي، په پاکستان کې به مکمل امن اله راځي چې افغانستان او پاکستان به لږ د یو بل سره تعاون کی او مدد.
د غونډې ګډونوالو د افضل خان لالا په خدماتو رڼا واچول او ویل چې د نوموړي په سیر ملت پاله مشرانو د موجوده حالاتو په حق له د وړاندې نه خبرداري ورکړي وو. د افغانستان د سولې عالي شورا وایي چې لا هم د وسلوالو طالبانو سره د سولې د خبرو بیا پیل ته هیله لري. د دې شورا سرپرست مشر مولوي عبدالحکیم مجاهد پرون د مشال ریډیو سره په خبرو کې د ټیپی د ګیس پایپ لاین اهمیت ته په اشاره سره وویل چې د سیمې په ثبات کې به دغه منصوبه مهم رول ولوبوي.
سیاسي ثبات نه یوازې د افغانستان په ګټه باندې ده، دغه سیاسي ثبات او ټکاو د سیمې د هیوادونو په ګټه باندې ده، خصوصا په داسې حالت کې چې د کافي پروژه د افتتاح کېږي. دغه پروژې د افغانستان ملت د افغانستان خلکو ته ډېر زیات امیدونه راوستي دي، ځکه چې د تل لپاره اقتصادي مسائل دي چې ملتونه او همچنان هیوادونه سره وصل کوي.
بلخوا افغان ولسمشر اشرف غنی ویلي په راتلونکو ورځو کې به د سفرونو یوه لړۍ پیل کړي چې په ترس کې به یې په افغانستان کې د امنیت ټینګښت د ایجنډا په سر کې وي. افغان چارواکو مخکې ویلي وو چې د سولې خبرې په راتلونکو څو اونیو کې شروع کیږي، خو کومه نیټه یې نه ده په ګوته کړې. هلته د ننګرهار ولایت چارواکي وایي د ملي امنیت کارکوونکو هغه ځانمرګي بریدګر نیولی چې غوښتل یې په جلال آباد کې د هندوستان په کونسلګرۍ برید ترسره کړي. د ننګرهار د والي ویان عطا الله خوګیانی پرون مشال ریډیو ته وویل چې د ځانمرګي برید په تړاو نیول شوی کس ناصر نومیږي او د کاپیسا ولایت د تګاب اوسیدونکی دی. نوموړی زیاتوي چې د غتن د وسلوالو طالبانو له لوري په جلال آباد کې د هندوستان په کونسلګرۍ ځانمرګي برید ته تیار کړی شوی و. د خوګیانی په خبره نیول شوی کس خپل جرم منلی. په جلال آباد کې د هند په کونسلګرۍ یو وار وړاندې هم برید شوی و. تاسو د مشال ریډیو خبرونه اورئ. ریپورټونه وایي چې د روس جنگي جازونو په شام کې د یاغیانو د ولقې لاندې خار باندې بمباري کړې چې پکې ګڼ شمېر خلک وژل شوي. د ریپورټونو تر مخه پرون روسي جنگي جازونو په هوایي بریدونو کې د شام د ادلب صوبې په ادلب خار کې د ګڼې ګوڼې یو بازار، یو څو سرکاري او رهایشي ودانۍ په نښه کړې دي. د مرګ ژوبلې په حق له متضاد ریپورټونه مخې ته راغلي. د شام د انساني حقوقو ادارې ویلي چې په دې بریدونو کې شپږ دېرش کسان وژل شوي او نور ګڼ شمېر ژوبل شوي دي. بلخوا رویټرز خبری ایجنسی د امدادی کارکونکو لخوا وایي چې دوی د درې څلوېخ کسانو د وجل کېدو پخلی کوي او زیاتوي چې دیرش نور لاشونه هم رئیستلي چې لا یې پیژندګلو نه ده شوې. هلته شامی پوز چې ورته د روس هوایي ملاتړ ترلاسه ده ویلي دي چې د حلب په جنوب کې یې د یاغیانو تر ولقې لاندې خان تومان نومې خارګوټی نیولې دی. د یمن د شخړې د هواري لپاره خبري اترې کومې لوزنامې ته له رسیدو بغیر ختم شوې دي. په سویټزرلند کې د څلورو ورځو د مذاکراتو نه پاس مخالفې خواوې د راتلونکي میاشتې په 14 نیټه د بیا ملاقات لپاره سلا شوې دي. یمن د تیرو نهو میاشتو راهیسې د ناارامۍ سره مخ دی چې پکې د حکومت پلوه جنګیالو او شیعه حوثي یاغیانو ترمنځ جګړه روانه ده او تر دې دمه پکې خواوشا شپږ زره کسان وژل شوي دي. د سعودي عرب په مشرۍ کې اتحاد چې زیاتره پکې خلیجي هیوادونه شامل دي د یمن حوثي تحریک خلاف د مارچ د میاشتې راهیسې په دغه هیواد کې بمباري شروع کړې ده چې دا راز په یمن کې یو وار بیا د صدر عبدالرب و منصور الهادي حکومت پر ځای کړي. د روس صدر ولادیمیر پوتین ویلي هغه به د یوکرین په جنوب ختیځه برخه کې اوسیدونکي روسیان د یوکرینی ملتپالو په وړاندې بې اثره نه پرېږدي. پوتین دا څرګندونې په یو دستاویزي فلم کې کړې دي. ماسکو وایي یوکرینی ملتپاله په دغه هیواد کې د روسیانو او روسي ژبه ویونکو خلکو لپاره لوی خطر دی. د 2014 کال د اپریل راهیسې د یوکرین په ختیځه برخه کې د روس پلوه بیلتون غوښتونکو او یوکرین ځواکونو ترمنځ جګړه کې څه باندې 9000 کسان وژل شوي دي. او بل خبر دا چې د چین سرکاري رسنۍ وایي د دې هیواد په جنوبي ښار شین ژین کې د ځمکې ښویدنې له وجې یو نوي کسان لا درک دي. دا پیښه چې پرون رامنځته شوې پکې درې دېرش ودانۍ ویجاړې یا هم زیانمنې شوي دي او په امدادي کارویانو کې تر دې دمه 9 کسان له ویجاړو ودانیو راایستل شوي دي. سین هووا خبري ایجنسی وایي څه باندې 6 متره ځای د 6 متره خټې لاندې راغلی دی. شین ژین د چین د لویو ښارونو او صنعتي مرکزونو نه یو ګڼل کیږي. د خبرونو پای
سلام پختونخوا
د مشال ریډیو لومړنی سهرنی خبرونه.
سلام پختونخوا کې هرکلی اوریدونکو, تاسو د مشال ریډیو خپرونې د ریډیو سره سره د مشال ریډیو ډاٹ کام د لارې هم اوریدئ شئ. قبایلی سیمونه د فوج د ستنېدو نه وروستو د امنیت ټینګ ساتلو په اړه د کورنو چارو د وزیر تازه څرګندونې. آیا رینجرز دغه کار سرته رسولی شي؟
کما ملیشا دا یا کما لیوی دا, نو زما په خپل نظر باندې دا پوره ده او دې ته د بهر د رینجر یا د بل څه هیڅ ضرورت نشته.
د افغانستان د ولسی جرګې یو شمیر غړي وایي د ترهګرۍ د نوبي سترو لپاره ورکړل شوي مالی مرستې په پاکستان کې ضایع شوي دي.
پاکستان نظامیان پیسې واخیستلې د امریکایانو له یوازې چې سرود مالی یادارې چې هلته دي هغه له منځه وړي ورځ ورځ پیاوړې کړي.
او د عوامي نشتلګون صوبایي صدر امیر حیدر خان هوتی ویلي سیمه کې د امنیت لپاره د پاکستان او افغانستان په شریکه کار وکړي.
چې د کومو خلکو خواهش دی چې خارجي فوجونه د افغانستان نه وځي, خارجي فوجونه به د افغانستان نه اله وځي چې په افغانستان کې مکمل امن راشي.
د سیمون لین هم یو شمېر راپورونو تبصرې لرو تر پایه د مشال ریډیو سره. روزم ګړومبې موضوع ته د پاکستان د کورونو چارو وزیر چودري نثار علي خان ویلي دي چې په قبایلي سیمو کې د وسلوالو پر ضد پوځي عملیاتو پوره کېدو نه پس به په یادو سیمو کې د امنیت ټینګ ساتلو لپاره د فرنټیر کور او رینجر ځواک ته ذمواری حواله کیږي. دا چې آیا دغه ځواکونه به د دې جوګه وي چې په دغه جنگ ځپلو سیمو کې امنیت پر ځای وساتي, د مجید بابر په راپور کې و.
د پاکستان د کورونو چارو وفاقي وزیر چودري نثار علي خان د تیر جمعې په ورځ د یوې پوښتنې په ځواب کې ویلي دي چې په قبایلي سیمو کې د وسلوالو پر ضد د پوځي عملیاتو د پوره کېدو نه پس به پوځ دغو سیمو نشتون شي او د امنیت ذمواری به فرنټیر کور او رینجر ځواکونو ته سپارل کیږي. اوس پوښتنه دا ده چې آیا په قبایلي سیمو کې د یوې لسیزې نامنې نه پس رینجر ځواک د دې جوګه دی چې د یادو سیمو امنیت پر ځای وساتي؟ د دې پوښتنې په ځواب کې په باجوړ قبایلي سیمه کې د پاکستاني پوځ د یوې دستې مشر میجر رحمت ګل وایي چې پر ځای د دې چې نورو ځواکونو ته د سیمې حواله کړل شي, حکومت له پکار دي چې په ټولو امنیتي مسلو کې قبایلي ولس په اعتماد کې واغیستل شي.
دا به سر دوباره شي کنه؟ تاسو یو علاقه یو کلي کې بلد یو کوڅه پیژنې, لار پیژنې, کور کلی پیژنې, نوې طرحې راشي هغه به کور کلی لار کوڅه چېرته پیژنې کنه؟ نو مشکل خو به خامخا راځي. زما خپل نظریه خو دا ضروره چې دلته کې کومه ملیشه یا کوم لیوی دانو زما په خپل نظر باندې دا پوره ده او دته د بهر د رینجر یا د بل چا هیڅ ضرورت نشته دی د هغې وجه دا ده چې هغې به دلته کښې نابلد وي او د هغې به د مشکلاتو سره مخامخ کېږي نو د هغې نه ښه دا ده چې دلته کښې څه ضرورت به زه خو وم چې نه محسوسوم.
بلخوا په پېښور کښې د امنیتي چارو کارپوه عقیل یوسفزی بیا وایي چې د پوځي عملیاتو د سرته رسېدو نه پس به قبایلي سیمو کښې د امنیت په حواله نورې هم یو شمېر ستونزې مخې ته راځي.
زما نه دی خیال چې رینجر دا صلاحیت لري چې هغه دې د دومره خطرناکې علاقې چې هلته کښې اوس د داعش خطره چې ده هغه تاسو میډیا رپورټ کښې ګورئ چې هغه موجوده نه ده بلکې هغې کښې اضافه هم کېږي. هغه کمانډران یا هغه خلک چې هغې دغه ټوله سیمه لټړ کړې وه تباه کړې وه هغې کښې اکثریت چې دی هغه ژوندي دي هغې اوس د داعش حصه هم دي. په دغه خطرو په موجودۍ کښې به د رینجر دا صلاحیت وي چې هغه دومره خطرناکې علاقه چې ده هغه کنټرول کښې بنیادي سوال هم دا دی چې آیا قبایلي ولس د هغې رایې د دغه امنیتي وضع یا د کوم روډ میپ چې دی په هغې کښې شامله ده که نه د بدقسمتۍ نه د هغې پکښې څوک تپوس هم نه کوي نه داسې څه کنسلټیشن شته چې هغې کښې دوی کښېني د دوی څه رایې والي.
خو په قامي اسمبلۍ کښې د قبایلي سیمو د پارلماني غړو مشر حاجي شاجي ګل بیا وایي چې دا مهال د قبایلي سیمو په 95% سیمو کښې حکومتي عملداري به حل شوې ده او د دغو سیمو د امنیت ذمهواري به فرنټیر کور ته حواله کېږي.
قبایلي سیمو کښې ما سه وایي د روجګل تیرانا 95% ریټ حکومت قایم شوی یو شوال پاتې و هغه شوال هم هلته هم ریټ قایم کړو په نارت وزیرستان کښې او نور په قبایلي علاقه کښې 95% زما په اندازې مطابق 95% علاقه کښې حکومت ریټ قایم دی. کو ایریا صرف یو روجګل پاتې ده بله ایریا نه ده پاتې چې چېرته فورسز نه شي تلی نه د حکومت دعوا نه ده. زه په خپله د دغې علاقې سره تعلق ساتم قبایل یم ما ته د خپلې علاقې د هر یو ګوټ ګوټ پته ده نو ځکه زه دا خبره کوم.
چودري نثار علي خان ویلي وو چې په قبایلي سیمو کښې د پوځي عملیاتو وروستو فرنټیر کور ته د امنیت د ذمهوارۍ سپارلو لپاره وفاقي حکومت 340 ارب روپۍ مختص کړي دي. قبایلي سیمو کې د امنیت موضوع هم په دغه ځای کې پاتې کېږو. د پاکستان پوځ وایي چې په شمالي وزیرستان کې زیاتره سیمې د وسلوالو نه پاکې کړي دي او د دغه سیمو نه د بې کوره شوو خلکو خپلو کورونو ته د ستنېدو لړۍ هم روانه ده. بلخوا کډوال وایي چې د واپسۍ او خپلو سیمو کې د بحالۍ عمل یې ډېر په تیزۍ سره نه دی روان چې د حکومت توجه ته پکار ده. په دغه اړه باندې منور شاه په راپور کې نور تفصیل و.
د تیر خالی په ورځ د پاکستان د پوځ مشر جنرال راحیل شریف د شمالي وزیرستان دوره وکړه چې پکې ورته پوځي چارواکو وویل د دې سیمې په زیاتره برخو کې امنیت پر ځای شوی او خواوشا 15% کډوال یې خپلو کورونو ته ستانه شوي دي. خو هلته په بنو کې د شمالي وزیرستان د کډوالو د کمیټې مشر ملک نثار خان وای د دې سیمې زیاتره برخو نه خلک نه وو بې کوره شوي او کوم کډوال چې ستانه شوي د هغوی شمېره هم د پوځي ادارو د شمېرو نه کمه ده.
د شمالي وزیرستان کښې 10 تحصیله خلک څې خو آپریشن چې دی دا په درې تحصیلونو کښې وشو چې هغه تحصیل میرعلي تحصیل میرانشاه او تحصیل د تاخیل. اوس په دې کښې دی تحصیل میرانشاه بالکل هېڅ یوه کډ هم نه دی تلی د تحصیل د تخیل کښې کډې نه دي تلي. البته تقریبا زه چې د تحصیل میرعلي خلک چې دي هغه به 10% تلي وي نور بقیه د 2 تحصیلونه چې دي د هغې خلک خو بالکل تلي نه دي.
نوموړی زیاتوي چې ستانه شوي کډوال هم لا د مشکلاتو سره مخ دي. بلخوا ریټایرډ بریګیډیر او د قبایلي سیمو پخوانی سیکرټري محمود شاه وای په قبایلي سیمو کې د ډېر وخت راهیسې مردم شماری او خانه شماری نه ده شوې نو ځکه یې کره شمېرې هم نشته.
مختلف چې کوم فیګر خلک ورکوي په هغې کښې به باډې راغه تاسو اورېدلي دي چې دوی 10 لکه پورې خلک چې کومونه هغه آی ډي پي دي لکه لږ بې کوره شوي دي حالانکې د پوره شمالي وزیرستان چې کوم پاپولیشن دی هغه 6 لکه پورې دي که هر څه به یې کله کله تاسو چې روان دی انشاءالله څنګه شي.
بلخوا خبریال سفتر داوړ وای چې یوازې د خلکو خپلو سیمو ته په ستنولو کار نه کېږي بلکې هلته د دوی د بحالۍ لپاره هم اقدامات ضروري دي.
په کار دا دی چې دا میرعلي او د میرانشاه چې کوم مین مرکزونه دي د اسمین د تجارتي مرکزونه یا هغه ورم کړي شوي دي هغه سکولونو حال ډېر تباه دی هسپتالونو حال ډېر تباه دی روډونو حال ډېر تباه دی نو هغه کښې ما چې خپل کوم سوچ دی هغه کښې به ټایم لګي دومره زر
د خلک با واپس دا دی چې دا کم دسمبر ورکړی دی 2016 دغه پورې کېدای شي دی ممکنه جوړه کی چې دا ټول خلک واپس شي.
د یادونه وړ ده چې د سرحداتو او ریاستی چارو یعنی سیفران وفاقي وزیر عبدالقادر بلوچ د روان کال د جنوري میاشت کې ویلی وو د ضرب ازب عملیاتو له وجې متاثره شوي خلکو د بهالۍ په کارونو به 100 اربه روپۍ لګښت راځي.
د مشال رادیو د دوشنبه یا ګل د ورځې 19 پروګرامونه
ستونزې او سرکار
په پاوکم 11 بجو
د مشال مرکا
په 1:30 بجه
د تاریخ پاڼه
په پاوکم 3 بجو
د سولې پلور
په پاوکم 4 بجو
روغتیا او درملنه
په 8 منټه د پاسه 4 بجو
د افغانستان د ولسی جرګې او شمیرغړي وایي چې امریکا باید له پاکستان سره په فوزی او امنیتی برخو کې په خپل مالی مرستو دقیقه څارنه ولري. د دې جرګې د نړیوالو اړیکو د کمیشن غړي د یکشنبه په ورځ د مشال لیډو افغان څانګې سره په خبرو کې ویلي چې د پاکستان له فوز سره د امریکا له مالی مرستو په تیر کې هم څارنه نه ده شوې. تفصیلي په دغه راپور کې وو.
د افغانستان د ولسی جرګې یو شمیر غړي وایي که چیرې پاکستان سره د امریکا متحده ایالاتونو له مرستو سمه څارنه ونه شي ممکن دا پیسې د تروریزم سره په ملاتړ ولګول شي. دوی وایي په تیرو کلونو کې هم له پاکستان سره د تروریزم په برخه کې د امریکا د متحده ایالاتونو مالی مرستې ضایع شوې دي. د ولسی جرګې د نړیوالو اړیکو د کمیسیون غړي عبدالقادر ځاځي د یکشنبې په ورځ د دغو مرستو په څارنې ټینګار وکړ.
دا کومک دی باید نه کوي که بیا کوي باید به دقیق نظارت ولري. داسې دی نه چې دا 15 کاله پاکستان نظامیان پیسې واخیستلې د امریکایانو یوازې دی چې توریزم ختم کړي د توریزم نالې یا ځالې چې هلته دي هغه له منځې وړي ورځ په ورځ پیاوړې کړي برعکس د هغو پیسو نه سو استفاده وکړله.
دا خبرې وروسته له هغه مطرح کېږي چې امریکا ته د پاکستان د دفاع وزارت د یو چارواکي په وروستي سفر کې متحده ایالاتو له پاکستان سره په دفاعي پوځي او له تروریزم سره د مبارزې په برخه کې خپلې مالي مرستې تجدید کړې دي. د یو شمېر پاکستاني رسنیو په راپورونو کې راغلي چې دواړو لورو په دوه اړخیزو امنیتي همکاریو رضایت ښودلی او امریکا د پاکستاني ځواکونو د ظرفیت لوړولو په برخه کې د خپلو مرستو په دوام ټینګار کړی. په همدې حال کې پاکستاني لوري هم ویلي چې د تروریزم پر ضد د دوی روان عملیات به یوې منطقي نتیجې ته ورسیږي. دا په داسې حال کې ده چې نږدې 4 ورځې مخکې د امریکا د کانګرس یو شمیر غړیو د پاکستان د پوځ او استخباراتو د چارواکو پر سفرونو او شتمنیو د بندیزونو غوښتنه وکړه. دوی ویلي وو چې پاکستان په وروستیو 15 کلونو کې له امریکا څخه په $1,000,000,000 اخیستي دي خو د دغه هیواد ملي پوځ او استخباراتو له ترهګرو په ځانګړي توګه د طالبانو او حقاني شبکې څخه خپل ملاتړ ته دوام ورکوي. په همدې حال کې یو شمیر سیاسي څېړونکي وایي چې متحده ایالات باید له تروریزم سره د مبارزې په برخه کې له پاکستان سره په خپلو مرستو ارزیابي ولري. افغان کارپو محب الله شریف په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
یوه مهمه مسله دا ده چې د حکومت کوم ځای ته کیږي. دوهمه مهمه مسله دا ده چې د حکومت یا مرسته په هغه ځای لګیږي که نه. او دریمه مهمه مسله چې تر دې ټولو حیاتي او اساسي ده هغه دا ده چې آیا دغه مرسته چې ورکړی شوې په ځای لګېدل یې په وروستۍ پایله کې هغه اغېزمنتیا او هغه پایله لاسته راوړې ده چې د امریکې متحده ایالاتو نړیوالو د افغانستان مظلوم ورس ورته سترګې په لاره وه.
په همدې حال کې د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي ویلي چې له کړکیچونو سره سره لا هم پاکستان د امریکا یو مهم همکار دی او هیواد یې د پاکستان همکاریو ته اړتیا لري.
د افغانستان د سولې عالي شورا وایي چې لا هم له وسلوالو طالبانو سره د سولې د خبرو بیا پیل ته هیله لري. د دې شورا چارواکي زیاتوي چې ټاپي پروژه په سیمه کې د اقتصادي اهمیت له کبله د پخلاینې د خبرو د بیا پیل عامل کېدای شي. په دغه اړه باندې نور تفصیل د احمد تکل په راپور کې.
په داسې حال کې چې د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د پخلاینې کومې نښې نښانې نه لیدل کېږي، د سولې د عالي شورا سرپرست مشر وایي چې لا هم د سولې خبرو ته هیله مند دی. مولوي عبدالحکیم مجاهد له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې د سولې د ټینګښت لپاره په هڅو کې د ټاپي د ګاز د پایپ لاین د پروژې اهمیت ته د اشارې په ترڅ کې وویل چې دا پروژه به د سیمې په ثبات کې مهم رول ولوبوي.
ټاپي پروژه دفتي تحقیقي دغه پروژې د افغانستان ملت د افغانستان خلکو ته ډېر زیات امیدونه راوستي دي ځکه چې د
تل لپاره اقتصادي مسائل دي چې ملتونه او هم چنان هیوادونه سره وصل کوي.
ولسمشر اشرف غنی پرون وویل چې افغانان د اقتصادي پرمختګ په برخه کې اجماع ته رسیدلی دي. ښاغلی غنی چې اقتصادي پرمختګ په افغانستان کې د ثبات حیاتي اصل بولي، له ټاپي پروژې څخه د ملاتړ غونډې ته په وینا کې زیاته کړه:
نن په افغانستان کې په اقتصادي موضوع کې یو لوی اجماع ده. ای اجماع اقتصادي چیست؟ مردم ما با یک دیدگاه نو آمده. دیدگاه اقتصادی مردم ما ایست که پروژه بزرگ منطقوی و ملی باید از حرف به عمل بیاید تا موجب تغییر سرتاسری شد.
افغان ولسمشر همدار از یادونه وکړه چې پراتلون کو څو ورځو کې به د سفرونو یو لړۍ پیل کړي چې په ترڅ کې به په افغانستان کې د امنیت ټینګښت د اجنډا په سر کې وي. د سولې د عالی شورا سرپرست مشر وایي چې دای د سولې د خبرو بریا ته لا هم هیله مند دی، خو عبدالحکیم مجاهد له ولسمشر اشرف غنی څخه د سولې په عالی شورا کې د اصلاحاتو غوښتنه هم کوي. موږ هیله
مند یو چې د افغانستان ولسمشر به هم په دې اصل باندې جدي اقدام وکړي. د مذاکراتو دپاره، د خبرو اترو دپاره به د سولې د عالي شورا په چوکاټ کې بدلون رامنځته کړي، اصلاحات به رامنځته کړي، نوی رئیس به وټاکي او نوی میکانیزم به ورته جوړ.
د سولې لپاره هیله د آسیا د زړه په کانفرنس کې د ګډون لپاره اسلام آباد ته د ولسمشر غنی د سفر په درشل کې بیا راوټوکېده. خود دې غونډې په ورځ او پر اوروسته موده کې د طالبانو حمله خلک بیا نه هلی کړل. افغان چارواکو مخکې ویلي و چې د سولې خبرې به پراتلونکو څونه یو کې پیل شي، خو کومه نیټه نه د پګوته کړې.
د ننګرهار ګنشمیر مدني فعالان د یک شنبه په مخام په جلال آباد کې راټول شو او د ټاپ پروژې د تړون په اقتصادي او سیاسي ګټو یې خپل نظرونه سره شریک کړل. زموږ همکار باز احمد عابد هم د غونډې ته ورغلی وو او موږ ته راپور راکړي.
د ننګرهار مدني فعالان او د نظر خاوندان د ټاپي پروژه د سیمې د اقتصاد د لوړولو او د سیاسي کړکېچونو د کمولو لپاره یو نیک پال ګڼي. په همدې خاطر د ننګرهار مدني فعالانو او د نظر خاوندانو یو غونډه وکړه او خپل نظرونه یې سره شریک کړل. مدني فعال او د ننګرهار د پوهنې ریاست ویان محمد اسف شینواری د ټاپي پروژه د سیمې د اقتصاد او سیاسي ګټو ترڅنګ یو سولیز پروژه هم وګڼله.
د ټاپي پروژه نه یوازې چې افغانستان لپاره په ګټه ده، بلکې د سیمې لپاره په ګټه ده. هغه هیوادونه چې په دې پروژه کې غړیتوب لري په لومړي قدم کې هغوی ته په ګټه ده. بیا په دې خطه کې چې کوم جنگ جګړې روانې دي، د دې یو اساسي لامل بیکاري ده او کله چې دا پروژه عملا پیلېږي وزګار خلک په دې کې په کار ولګي، یقینا چې بیا به څوک جګړې ته زړه نه ښه کوي.
د ننګرهار پوهنتون رئیس او مدني فعال استاد ببرک میخیل په اوسنیو ترینګلو حالاتو کې د ټاپي پروژه یو لویه لاسته راوړنه وګڼله.
د دغه سی یو اقتصادي حرکت پیلیدل په داسې یو حالت کې چې اوزا ترینګلې ده یو ډیر ښه اقدام دی او دا رئیس جمهور ته هغه سی فرصتونه په لاس ورکوي چې خلکو ته دا وښیي چې که هر څومره حالات ترینګلي او زیق دي، خو بیا هم موږ د دغه سی یو لوی پروژې شاهدانی.
مدني فعال نوراغاز وکویل ځنې کړی نه غواړي چې د ټاپي پروژه په بریالیتوب سره ترسره شي.
خدای نه خواسته دا پروژه زیانمنه کیږي، په راتلونکي کې به بیا ډېری هیوادونه دې ته زړه ښه نه کړي چې دغسې تړونونه موږ سره امضا کړي او د دغسې پروژو د تطبیق دپاره زړه ښه کړي. دا موږ کولی شو چې په ټولنه کې د عامه پوهاوي په رامنځته کولو کې مدني ټولنه پکې خپله ونډه واخلي، ځوانان پکې خپله واخلي، حکومت پکې خپله واخلي، علما کرام پکې خپله والي.
د ټاپي پروژې د ګازو نلیکه چې له ترکمنستان څخه به تر هندستان پورې 1115 کیلومتره اوږدوالی ولري چې د افغانستان په خاوره کې به تر 200 کیلومتره پورې اوږدوالی ولري. د ټاپي تړون له مخې به هر کال افغانستان ته تر 300 میلیونو ډالرو پورې مالیه ورکول کیږي. دغه پروژه به په 50 کلونو کې بشپړ شي چې د آسیا پرمختیایي بانک به پرې 1.6 میلیارد ډالر ولګوي. باز محمد عبد، مشال راډیو، جلال آباد.
د پاکستان د تیلو او ګیس د انتظام ادارې د ګیس په نرخونو کې 38% سیباوالی منظور کړی دی. د حکومت په وینا د دغه سیباوالی د حکومتي خسارې د راګرځولو په غرض پریکړه شوې ده. ولسوایي چې په دغه شته ګرانې کې نور اضافي سره به د دوی ژوند نور هم ستونزمن شي. د ځلان یوسفزي په راپور کې نور حال اورو.
د اوګرا یا د تیلو د ګیس د انتظام د ادارې لخوا په خیبر پختونخوا او پنجاب کې د ګیس په نرخونو کې د سیواوالي د منځورې تر مخه د 2018 کال د جنوري له لومړۍ نیټې به د ګیس په نرخ کې د یو ایم ایم ټی بی یو یا د یو ملیون برټش ترمل یونټ په نرخ کې 100 روپۍ اته یا پیسې سیواوالي راځي. د ګیس په نرخونو کې د سیواوالي سره به حکومت ته 214 ارب روپے ګټه ترلاسه کیږي، خو بیا اولس د حکومت لخوا د ګیس په نرخونو کې په سیواوالي نه دی خوشاله. پیښور کې د یو هوټل مالک ذبیح الله وایي چې د ګیس په موجوده نرخ کې هم د دوی ګټه ګرانه ده او نور سیواوالي سره به کاروبار نور هم خراب شي.
د وړو هوټلو خو بس صحت دي، دغو نه دکانداری نه کوي که نه چې هغه یو د سټوډنټانو د دې خلکو له به د هغې څه پیسې او د ګاګ له به د څه پیسې دغه وکړي که نه ګڼ تاوان تاوان دی پکې. دا د موږ بس دې میاشت کې 6000 روپۍ بل راغلی دی، ولکن به 10000 روپۍ بچت هم کړی پکې.
یو بل مزدور کلیم خان وایي چې دیاړی کې یې هسې هم د کور ګزاره نه کیږي او د ګیس په نرخونو کې نور سیواوالي به جون لا نور هم تنگ کړي.
بدرې نیم سو روپۍ دیاړی کې چې ګیس دغه ځای له ورسي وړو تروړه ده غوړي دي دا نور ارسې دي د بجلی بلونه دي، بجلی شته نه بلونه ورکوه. اوس پکې ګیس هم لوډ شیډنګ دي، پرواز کې ټول دوه ګنټې ګیس دي او د هغې چې 38% اضافه شوه نو دا خو همدې لګټونو.
خو د خزانې د وفاقي وزیر اسحاق ډار د وینا تر مخه په 2014 او 2015 کال کې د ګیس په نرخونو کې په وخت د اضافې نه کول له وجې حکومت د ګیس په مد کې د خسارې راګرځولو په نیت په نرخونو کې د سیواوالي فیصله کړې ده. زلان یوسف زئی، مشال ریډیو، پېښور.
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا مخام تر شپګو
اور دن کو د خبرون په برخه کې تاسو د پاره د استاد سید عالم په आवाज دغه سندر وړاندې.
صدرو مالا لے روغ دا لگرو دا قدامنا تالا دکل دا دی بخشی گرنا صدرو صدرو مالا لے روغ دا لگرو دا قدامنا تالا دکل دا دی بخشی گرنا صدرو مالا لے روغ دا لگرو دا قدامنا تالا دکل دا دی بخشی گرنا صدرو صدرو مالا لے روغ دا لگرو دا قدامنا تالا دکل دا دی بخشی گرنا صدرو مالا لے روغ دا لگرو دا قدامنا تالا دکل دا دی بخشی گرنا صدرو
اردن کو دخبر ون تاسو د مشال ریډیو نو ری درنګ شوی لا په پښتونخوا کې د سحر نه نه وی بجې کې دن کې دی د منور شان بر دی وخت مهم خبرونه ورو د خبرونو رسترته د قامی نړیوالو مطبوعاتو نه مهمه برخه وړاندې کړو.
د عوامي نېشنل ګوند د خیبر پښتونخوا صوبایي مشر او پخوانی وزیر اعلی امیر حیدر خان هوتی وایي چې د افغانستان او پاکستان د مکمل او مخلصانه همکارۍ په نتیجه کې د سیمې امنیت قایمېدلی شي. نوموړي دا څرګندونې پرون په سوات مینګوره کې د افضل خان لالا په یاد کې جوړې شوې غونډې ته کړي. د غونډې ګډونوالو وویل چې ملت پاله مشرانو د موجوده حالاتو په اړه د وړاندې نه خبرداری ورکړی و. د افغانستان د سولې عالي شورا وایي چې لا هم له وسلوالو طالبانو سره د سولې د خبرو بیا پیل ته هیله لري. د دې شورا سرپرست مشر مولوي عبدالحکیم مجاهد پرون د مشال ریډیو سره په خبرو کې د ټیپی د ګیس پایپ لاین اهمیت ته په اشاره سره وویل چې د سیمې په ثبات کې به دغه منصوبه مهم رول ولوبوي. د ننګرهار ولایت چارواکي وایي د ملي امنیت کارکوونکو هغه ځانمرګي بریدګر ونیوه چې غوښتل یې په جلال آباد کې د هند په کونسلګرۍ برید ترسره کړي. چارواکي زیاتوي چې د ځانمرګي برید په تړاو نیول شوی کس ناصر نومیږي او د کاپیسا ولایت د تګاب اوسیدونکی دی. رپورټونه وایي د روس جنگي جازونو د شام د ادلب صوبې په ادلب ښار چې د یاغیانو د ولخې لاندې دی بمباري کړې او پکې یې ګڼ شمېر خلکو ته مرګ ژوب لاړولې ده. په دغه هوایي بریدونو کې د یاد ښار د ګڼې ګوڼې یو بازار او یو څو سرکاري او رهایشي ودانۍ په نښه کړې شوې دي. د یمن د شخړې د هواري لپاره خبرې اترې کومې لوزنامې ته رسیدلو بغیر ختم شوې دي. په سویټزرلینډ کې د څلورو ورځو د مذاکراتو نه پس مخالفې خواوې د راتلونکي میاشتې په 14 نیټه د بیا ملاقات لپاره سلا شوې دي او د روس صدر ولادیمیر پوتین ویلي هغه به د یوکرین په جنوب ختیځه برخه کې اوسیدونکي روسیان د یوکرینی ملتپالو په وړاندې بې اثره نه پرېږدي. پوتین دا څرګندونې په یو دستاویزي فلم کې کړې دي. ماسکو وایي یوکرینی ملتپاله په دغه سیمه کې د روسیانو او روسي جب وینکو لپاره لوی خطر دی.
مهم خبرونه مو اوریدل دوه کوچ مونور شاوړاند کول سرزو اسلام آباد ته. اسلام آباد کې زموږ همکار ریاض مسخیل ځینې پاکستانی مطبوعات کې تر دې او دغه نه مهمه برخه وړاندې.
نن د پاکستان اکثر ورسپانو خپل اداري د وزیر اعظم نواز شریف او پوزي مشر جنرال راحیل شریف په خبرو لیکلي چې وایي د ترهګرو د هغوی د مرستیالو خاتمه پورې به په کلاره نه کینی او د ولس د مالو سر حفاظت د حکومت او پوز لوم به پاملرنه ده. دغه لړکی مشرک ورسپانو خپل اداري کې وایي چې لاور کې د یوې غونډې د مشرې په وخت وزیر اعظم نواز شریف وایي چې د امن او امان په معاملې به هیڅ سمجوته نه کیږي. د کراچۍ په ګډون ټول ملک کې به د ترهګرو او وسلوالو په ضد عملیات جاری وي او چاته به هم په دې کې د خندانو پیدا کولو اجازت نه ورکوي. د غرنګ پوزي مشر هم د شمالي وزیرستان دورې په وخت ویلي چې ضربیزب اپریشن په کامیابۍ سره روان دی او د دې د لاسه یو شمیر وسلوال یا خمړه او جوبل شوي دي او یا په تیښته مجبور دي. اداري مخکې لګي چې یقینا د پوز او حکومت د کلکې ارادې او کوششونو په وجه د ملک زیاتره سیمو کې امنیت بحال شوی دی او د شمالي وزیرستان نه بېکوره شوي خلکو د واپسې عمل هم روان دی ځکه چې ډېره سیمه د وسلوالو پاکه کړې شوې ده. بل طرف ته د پوز مشر شمالي وزیرستان کې د اسپتال نیسته وکړه او هلته د کیډیټ کالج جوړولو اعلان هم وکړ. اداریه وایي چې شمالي وزیرستان کې د اوږدې مودې نامنه د هاغه ځای په ماشومانو او ځوانانو ژور اثر کړی دی او د دې اثر نه دراوتو یوازینې لار تعلیم ده. نو ځکه د کیډیټ کالج سوچ د فوجي مشر د زیرکتیا هنداره ده. هر څوک د دې اثرات په ډیره موده پس روزي خو نن د دې خبرې ډیر ضرورت محسوسې دو چې د شمالي وزیرستان ماشومان هم د ملک د نورو برخو په سیر اعلی او معیاري تعلیم ترلاسه کړي او د دې لپاره دوی له کور لری بلی سیمه ته د تلو ضرورت نه وی بلکې دا اسانی ورته د کور په درشل پکار ده. نو هیله ده چې راتلونکي وخت کې بعد د دې ګټوري نتیجې مخې ته راشي. او د دې ترڅنګ د انګریزي ژبې ورسپانې ایکسپرس ټریبون خپل اداریه کې لیکلي چې د کراچۍ اپریشن هر څوک ډېرې ګټوري نتیجې ورکړي دي خو د دې باوجود خار کې واړه واړه جرمونه اوس هم کیږي او د دې سره اولس اوس هم اکثر قانون خپل لاسو کې اخلي کله چې یو ملزم د دوی په لاسو کې ورشي او 13 ورځ هم د غرنګ یو ملزم کراچۍ کې د شک په بنیاد د راپارېدل خلکو د سو وجل شو. اداریه وایي چې پاکستان کې دا اول ځل نه دی بلکې د دین وړاندې هم سوسو زله داسې شوې دي او په عام توګه د دې دوه وجوهات دي. یو خدا چې د یو کام په هیڅ مونږ د تشدد عادت یو او زمونږ پر رویو کې تشدد عام دی. بل وجه دا کې دي شي چې زمونږ په قانون او قانون نافذونکو ادارو اعتبار نشته. د عدالتونو لخوا ملزمانو ته یا خو سزا نه ورکړي کیږي یا د دې طریقې کار دومره اوږد وي چې په هغه کلونه اولګي. بل دا چې پولیس یا د نورو قانون نافذونکو ادارو اهلکار هم په وخت د پیښې زیاته ځان نه رسوي نو ځکه مجبورن اولس قانون په خپلو لاسو کې واخلي. اداري اخره کې وایي چې دا قسمه پیښې د مذهب د سپکاوي په وخت اکثر په نظر راځي چې پکې اقلیتونه د تشدد ښکار کیږي. دا راز د سیالکوټ د دوو رونو وجنه هم زموږ مخې ته ده، خو که وکتی شي نو دا یوه غلطه طریقه ده چې عام خلک قانون په لاسو کې اخلي او په خپله انصاف کوي. د دې په وجه اکثر نه انصافی کیږي. که قانون کې څه قسمه کمزوري وي یا د قانون نافذونکو ادارو اهلکارو کوتاهي وي، پکار ده چې د هغې د سمولو کوشش وشي او دې لړکې حکومت، عدالتونو، قانون نافذونکو ادارو او موږ ټولو لا د عام خلکو او معاشرے په حیث خپل کردار ادا کول پکار دي.
دسمه حالات او د نړۍ مطبوعات.
فورن پالیسی مجلې په پاکستان کې د فوج د مشر جنرال راحیل شریف د مشهورتیا او این بی سی نیوز په جلال آباد ښار کې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې د راډیو خپرونو او پروپاګندې په اړه باندې لیکنې خپرې کړې دي. لاګل ایازه د دواړو لیکنو مهم ټکي وو.
فورن پالیسی مجلې کې په پاکستان کې په ډیر لږه موده کې د فوج مشر جنرال راحیل شریف د هغه هیواد اتل جوړ شو. له کراچۍ نه پېښور پورې د فوزي جرنال په حق کې بینري او شوارونه په نظر راځي. په دغو کې خلک د نوموړي مننه کوي چې په ترهګرۍ یې قابو موندلې دی. مجلې کې په تیر کال جون میاشت کې د ازربایجان په نامه فوزي عملیاتو له وجې د فوزي جرنال مشهورتیا زیاته شوې ده. دا فوزي عملیات په کراچۍ ایرپورټ د برید په غبرګون کې شروع کړل شوي ول. ازربایجان فوزي عملیات د پاکستان دننه د ترهګرۍ ضد پالیسیو کې د بدلون نخوا. نړیواله ټولنه له ډېرې مودې راهیسې په پاکستان تور پورې کاو چې د هغو اورپکو پر ضد کاروایی نه کوي چې په افغانستان کې جنګیږي او په پاکستان کې پټنځایونه لري. د دغه فوزي عملیاتو نه پاکستان دا خبره ښکاره کوله چې هغه هیواد بغیر له توپیره د ټولو ترهګرو ډلو پر ضد عملیات کوي. مجلې کې چې د فوزي جنرال کارونه د ستاینې وړ دي، ځکه چې د فوزي عملیاتو له وجې د پخوا په پرتله د ترهګرۍ په پیښو کې کمی راغلی دی. د پېښور پر سکول د وسلوالو برید وروستو فوزي عملیات نور تند کړل شول او ترهګرۍ پر ضد قومي اکشن پلان لاندې ترهګرو ته پانسیانې ورکړل شوې. فورن پالیسی مجلې کې حقایقو ته په کتو سره د ترهګرۍ ضد او د احتساب په اړه د پاکستان د حکومت نظریې ملاتړ کیږي. په دې کې هیڅ شک نشته چې د جنرال راحیل شریف په موده کې امنیتي وضعیت د پخوا په پرتله ښه شوی او وزیر اعظم او د تحریک انصاف ګوند مشر په مختلفو مواقعو د فوزي جنرال ستاینه هم کړې ده. په میډیا کې نوموړی د ژغورونکي په کردار کې ښودل کیږي او خلک وایي چې نوموړي ته د فیلډ مارشل په چوکۍ ترقی ورکړل شي. مجلې کې دا به له وخت نه مخکې وي چې داسې خبرې او خوشحالۍ ونمانځل شي. د ضربې اضف فوزي عملیاتو په اړه ډېرې زیاتې پوښتنې موجودې دي چې جوابول غواړي. بلخوا این بی سی نیوز پر خپلې ویبپاڼې د افغانستان په جلال آباد ښار کې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې د راډیو خپرونې او پروپاګندې په اړه مقاله خپره کړې ده. په مقاله کې راغلي چې افغان چارواکي او خلک وایي چې اسلامي دولت وسلوالې ډلې د راډیو له لارې پروپاګندا شروع کړې ده. این بی سی نیوز د اچین ولسوالۍ چارواکي حاجی غالب په حواله لیکي چې په دې رسو کې اسلامي دولت وسلوالې ډلې د راډیو له لارې فتوی ورکړي او کچري د دې مخنیوي ونشي نو دا به ډېرې خطرناکې نتیجې ولري. این بی سی لیکي په افغانستان کې راډیو تر ټولو زیاته با اثر ذریعہ ده چې خلکو ته خپل خبر ورسول شي، ځکه چې په هغه هیواد کې زیاتره خلکو سره ټلویزیون نشته. د طالبان په واکمنۍ کې هم راډیو له خلکو سره د اړیکو ټینګولو وسیله وه. د امریکا د دفاع وزارت پر دې خبرو اندېښنه ښودلې ده. د جلال آباد ښار نه بے کوره شوی یو تن عزیز الله این بی سی ته ویلي دي چې له څو ورځو راهیسې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې راډیو اوري چې په خلکو کې ویره ترهه جوړه کړې ده. د ده په خبره کچر حکومت پر وخت دې مخنیوی ونه کړو نو دا به د خلکو په ذهنیت بد اغیز وکړي او زیاتره ځوانان به د وسلوالې ډلې تبلیغاتو نه متاثر شي او ورسره به شامل شي.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
په شام کې د وسلوالو مخالفینو تر کنټرول لاندې سیمو کې د روسیې د جنگي الوتکو بمباریو لزګونه کسان وژل دي. د راپورونو له مخه د روسیې جنگي جټ الوتکو په عدلیب ښار کې لګڼې ګڼې یو ډک بازار په نخه کړی دی. په همدې حال کې ولسمشر ولادیمیر پوتین ویلي چې د شام له ولسمشر بشر الاسد سره کار د روسیې لپاره اسانه دی، ځکه ماسکو په شام کې دوه مخې لوبه نه کوي. تفصیل د احمد تکل پراپور کې.
د سوریې په ادلب ښار کې د روسیې د پرونیو هوایي حملو د تلفاتو په اړه بیلابیل راپورونه ورکړل شوي. د سوریې د بشري حقونو د څار ټولنه چې مرکز یې په لندن کې دی وایي د بمباریو 6 کسان وژلي او لسګونه نور یې ټپیان کړي دي. خو رویټرز خبري اژانس د ژغورنې د ډلو په حواله د وژل شویو کسانو شمیر 43 ښیي او وایي د لږ تر لږه 150 نورو کسانو مړي د کنډوالو له لاندې راایستل شوي او باید هویت یې وپیژندل شي. د رویټر راپور زیاتوي چې په دې بمباریو کې 150 نور کسان ټپیان شوي چې د ترکیې روغتونونو ته استول شوي. په راپور کې همداراز راغلي چې دا هوایي حمله د ادلب په لګڼې ګڼې ډاک بازار پر څو دولتي ودانیو او د استوګنې پر سیمو شوي دي. په همدې حال کې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین پر متحدو ایالاتو تور لګولی چې په سوریا کې دوه مخی سیاست کوي. پوتین په یو مستند فلم کې چې پرون خپور شو په سوریا کې د مسکو اقدامات ستایلي او د امریکا پر پالیسیو یې سخت انتقادونه کړي. زمونږ لپاره ډیره آسانه ده چې په سوریا کې له امریکا سره ګډ کار وکړو. ما په دې وروستیو کې له ولسمشر باراک اوباما او په سعودي عربستان کې له خپلو دوستانو سره خبرې وکړې. دا کار ولې آسانه دی؟ ځکه چې موږ دوه مخې لوبه نه کوو او خپل دریځ نه بدلوو. روسیا د سوریې په جګړه کې د ولسمشر بشار اسد د حکومت کلک ملاتړ کوي. د یو بل خبر له مخې د سوریې پاوځ چې روسیا یې مرسته کوي د حلب ښار په جنوب کې د خان تومان سیمه چې د افراطي وسلوالو په لاس کې وه بیرته نیولې ده. اټکل کیږي چې د دې سیمې بیرته نیول به د ادلب ښار جنوب لوري ته د حکومتي ځواکونو د پرمختګ لپاره لاره پرانیزي.
دا مشال ریډیو ده.
ایکسپریس ریبیون ورسپانې په یوې ادارې کې لیکلي دي چې په قومي اکشن پلان کې دعوی شوی وی چې په مل دننه به د مذهبي مدرسو سره د بهرنیو هیوادونو لخوا د مالی مرستو مخه نیسي او که مناسب وګڼل شي نو د دا ډول مالی مرستو لړۍ به تړل کیږي. خو د یو کال تیرېدو باوجود دغه مالی مرستې اوس هم روانې دي. د ادارې مهم ټکی مجید بابر وړاندې کوي.
د پاکستان نه خبریدونکي د انګریزي ژبې ورځپاڼه ایکسپریس ټریبیون په خپل یو ادارې کې لیکي چې تیر کال په پېښور کې د آرمی پبلک سکول د پېښې نه پس چې کله د ترهګرۍ پر ضد د دغه هیواد د حکومتي او نورو سیاسي ګوندونو لخوا د قومي اکشن پلان مسوده منظوره شوه نو په دغه هیواد کې د بهرنو هیوادونو لخوا مذهبي مدرسو سره د مالی مرستو په اړه ډېر تاوده بحثونه وشو او حکومت ژمنه کړې وه چې د دا ډول مالی مرستو مخنیوی به کوي. د ورځپاڼې په خبره د دغې خبرې یو کال وشو او په قومي اسمبلۍ کې د دغو مالی مرستو په اړه د یوې پوښتنې په ځواب کې د کورنو چارو د وزارت لخوا وویل شول چې په هیواد دننه 250 مذهبي مدرسو سره د 100 بهرنو هیوادونو لخوا مالی مرستې روانې دي. خو د دې نه پرته حکومت ته هیڅ معلومات نشته چې د دې نه علاوه نورې کومې مرستې کیږي. د ورځپاڼې په خبره دا مالی مرستې د سعودي عرب، قطر، متحده عرب امارات، کویت، ایران، ترکی، امریکا، بریتانیا او جنوبی افریقا لخوا په پنجاب کې 120 مدرسو سره، په گلگت بلتستان کې 95 مدرسو سره، په سند صوبه کې 1، په خیبر پختونخوا کې 12 او په بلوچستان کې 150 مدرسو سره روانې دي. په دغو کې دوه مدرسو سره هر کال د 25 لکو نه تر 150 لکو پورې مالی امداد او 80 نورې داسې دي چې هر کال ورسره 300 میلیونه روپۍ امداد کیږي. خو د حیرانتیا خبره دا ده چې په جغرافیایي توګه دا ټولې مدرسې په دغه هیواد کې خورې ورې پرتې دي. د ورځپاڼې په خبره اوس پوښتنه دا ده چې په قومي اکشن پلان کې د حکومتي ژمنې باوجود د دا ډول مالی مرستو په اړه هیڅ کوټلي معلومات نشته او نه دا معلومه ده چې دغه مالی مرستې په دغو مدرسو کې د څه کار لپاره خرڅ کیږي. د دې نه علاوه دا هم د سوچ خبره ده چې آیا حکومت د کومې مجبورۍ له امله دا ډول معلومات نه په ډاګه کوي او که غواړي نه چې دا ډول معلومات څرګند شي. د ورځپاڼې په خبره که د دې وجه هر څه وي خو نتیجه یې دا ده چې په قومي اکشن پلان په مکمله نیک نیتۍ او خلوص سره عمل نه کیږي.
دا مجید بابر راپور مو اوریدو. د خبرونې په دغه برخه کې د فرهاد شمس په آواز دغه سندره.
کی مت ڈڈو گے جوڑ کر سنگ میں پری پریت مین مین دیکھ سل میں دیکھ رم مت ڈڈو گے جوڑ کر سنگ میں پری ملغل ریت رے چیر کر جانا مت ڈڈو گے جوڑ کر سنگ میں پری ملغل ریت رے چیر کر نسرت جانا رس مت ڈڈو گے جوڑ کر سنگ میں پریت دروازہ دیور ولاڈ پتا پیرے دی مت ڈڈو گے جوڑ کر سنگ میں پریت ملغل ریت رے چیر کر نسر کا جانا مت ڈڈو گے جوڑ کر سنگ میں پریت ملغل ریت رے چیر کر نسر کا جانا تیرے ماں سر دے مات ڈڈو گے جوڑ کر سنگ میں پریت نخید سکم چید سر کے نوی نم مات ڈڈو گے جوڑ کر سنگ میں پریت ملغل ریت رے چیر کر نسر کا جانا مات ڈڈو گے جوڑ کر سنگ میں پریت ملغل ریت رے چیر کر نسر کا جانا
مشال لڈوگے اور ادن کو اس رضوی رپور تھا دا متحدہ عربی امارات دبئی سخاپ پر ادن کی اور اسپانی گلف نیوز کی پاکستان کی دنام نے پی خبر اڑان دے دا حیواد پوز اور سیاسی حکومت تگ لار و طاقت نہ شویدہ لیکن وائی د پاکستان فوج بریالی شوی چې دا حیواد د وګړو محبوبیت ترلاسه کی د لیکنې تفصیل هارون بچا وړاندې کی
د گلف نیوز ورسپانې لیکنه وایي د پېښور پر آرمی پبلک سکول د وسلوالو طالبانو د 2014 کال د دسمبر تر برید وروسته چې څه د پاسه یو سل او څلوېښت ماشومان پکې ووژل شول د پاکستان فوج مشر هوډ ښکاره کړو چې د وسلوالو پر ضد عملیات به لا پسې تیزوي. فوج په وسلوالو پسې قبایلي سیمې شمالي وزیرستان ته ولاړ. د عملیاتو په نتیجه کې د پاکستان پوځ د بریا او دعوی وشوي او د وسلوالو په اړه وویل شول چې هغوی افغان پولیس ته لا هم نږدې ورغلي او یا هم ترې اوختي او د افغانستان په خاوره کې پټ شوي دي. دغه راز د پاکستان په کراچۍ کې هم د رینجر ځواکونو د عملیاتو په نتیجه کې په دغه ښار کې د نامنۍ پیښو کېدل یو څه کم شول. د لیکنې تر مخه د راتلونکي په اړه د خلکو اندېښنې دا دي چې که دغه بریاوې له لاسه ورکړل شوې نو د پاکستان امنیتي وضعیت به د مخکې پرتله لا ډېر خراب شي. لیکن اکاگی د پاکستان سیاسی مشرتابه لا هم په دې نه د توانېدلې چې د هیواد د امنیت لپاره یو کوټلې تګلارا مخته راوړي. لیکن وایي د وسلوالو پر ضد د پاکستان پوځ بریاو د هغه هیواد د ولسونو ترمنځ د پوځ د مشر جنرال راحیل شریف محبوبیت سیوا کړې ده. ځینې کتونکي بیا د پرمختګ ته د ولسی حکومت پر وړاندې د یو ممکنه خطر په توګه ګوري. لیکن وایي د پاکستان په زیاتره سیمو کې د خلکو یې د ژوند ښه کولو لپاره حکومت د پام وړ اقدامات نه دي کړي. د پاکستان واکداران خایي د 2014 کال پیل د شاندارو مراسمو په ترڅ کې ولمانځي او د هیواد غریب ولس په تشو تورو خبرو او وادو وغولوي. لیکن زیاتوي په داسې حال کې چې پاکستان د انرژۍ له یو سخت بحران سره مخامخ دی اوسېدونکي یې نشي کولی د خپل راتلونکي په اړه خوشبینه واوسېږي.
د هارون بچا راپور مورده پاکستانی طالبانو د اسلامي دولت وسطوارې ډلې د مشر ابوبکر البغدادي هغه داورت کړي چې پکې نوموړي ویلي دی د ټول دنیا د مسلمانانو خلیفہ دی. په دې حق لا رائټرز خبرې ایجنسی راپور خپور کړی دی. منور شای مهم ټکی وړاندې
رویټرز خبری ایجنسی خپل دی رپورټ کې لیکي چې د پاکستانی طالبانو له اړخه د اسلامي دولت وسلوالې ډلې د مشر ابوبکر البغدادي د خلافت داوره دول په داسې حال کې مخې ته راغلي چې د افغانستان طالبانو هم لا د وړاندې نه د نوموړي دغه داوه رد کړې ده. خو بل اړخ ته د دواړو هیوادونو د طالبانو ځینې کمانډرانو د البغدادي سره بیعت اعلان کړی دی. دا رپورټ وایي چې په دې وروستیو کې د پاکستانی طالبانو مشرتابه د اسلامي دولت وسلوالې ډلې د اثر رسوخ زیاتېدو له وجې اندېښمن شوی دی، نو ځکه یې ویلي چې خلیفه به هغه تن وي چې د ټولې دنیا د مسلمانانو مشري کوي او البغدادي په خاص سیمو کې د یوې ځانګړې ډلې مشر دی، نو ځکه هغه خلیفه نشي کېدلی. دا راز طالبانو ویلي چې د بغدادي انتخاب هم په اسلامي طریقه نه دی شوی. رویټرز لیکي په داسې حال کې چې پاکستانی طالبان په دې وروستیو کې د خپلمنځي اختلافاتو سره هم مخ شوي، په دې سیمه کې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې راپورته کېدل به دوی نور هم کمزوري کړي. بلې خوا ته پاکستان لا د وړاندې نه د وسلوالو طالبانو خلاف په جنگ بوخت دی چې د نوې وسلوالې ډلې په راتګ به دغه جنگ نور هم پیچلی شي. دا رپورټ زیاتوي چې پاکستانی طالبانو هم د افغان طالبانو په څیر د اسلامي دولت وسلوالې ډلې د ظلمونو غندنه کړې ده او ویلي دي چې په اسلامي خلافت کې هر تن ته انصاف ورکول کیږي، خو اسلامي دولت وسلوالې ډلې ګڼ شمېر بېګنا مجاهدین وجلی دي. دا راز افغان طالبانو د روان کال په سر کې ابوبکر البغدادي ته خط استولی وو چې پکې یې ویلي وو افغانستان کې د خلک د ځان سره د ملګري کولو نه لاس واخلي، ځکه چې دلته به یوازې طالبان او د هغوی قانون عملي کیږي.
راپور مورد اوریدونکو اوس فرزو خیبر ایجنسی ته چرته چې خلک د حکومت نه ګیلمن دي چې په دغه سیمو کې د صحت بنیادي اسانتیاوې نشته او په شخصي هسپتالونو کې د دوی نه ډېرې پیسې هم لګي او علاج هم په وخت نه کیږي. په دغه اړه باندې فرحات شینواری راپور راکړي.
د خیبر جنسی د جمرود 25 کلن علیشا کورنۍ د پیښور شخصي روغتون آرمای د ډاکټرانو د چلند او ناسم علاج نه شکایت کوي او وایي چې یو خو د مریضانو نه ډېر په لویه کچه روپۍ اخلي او بل پلو بیا د خلکو علاج هم په سمه توګه نه کوي. څه موده مخکې په یوه ټرافیکي پیښه کې د علیشا د خپې هډوکی مات شو او د علاج لپاره آرمای روغتون ته ورغی. دی وایي ډېر روپۍ خرچ کړي او یو اوږده موده تېرېدو باوجود دی هم هډوکی نو ورغلی. په دې هکله نوموړی مشال ریډیو ته وایي
هلته ما هډوکی ماتو خپې بس هلته یو ډاکټر دی، ډاکټر غلام عتیق نوم یې دی، چې هغې ما اپرېشن وکړو او اپرېشن راډې راته ولګولو نو ما نه 2.5 لکه روپۍ واخیستې هغې اپرېشن. چې کوم اپرېشن یې وکړو بیا هغه اپرېشن دوه میاشتې بعد چې ورغلم راته وویل چې تا اپرېشن صحیح نه دی شوی، بیا 1.5 لک روپۍ داخلې که زه تاله بیا اپرېشن کوم. نو ما ورته وویل چې زه بیا په تا باندې اپرېشن نه کوم، تا په تاله ما 2.5 لک روپۍ ورکړي، دا ما چی درکړي. هغه راته وویل چې دلته بغیر پیسو نه کار نه کیږي، مونږ بیا تیراغلو مونږ دا اپریشن په بل ځای کې وکړو، 1.5 لک روپۍ رانه بل ځای کې بیا واخستې. ډېر زیاتې شورې پرایویټ هسپتالونو کې چې کوم زیاتې شورې دا ټیک نه دی، دا ټیکړې شي.
د علیشاد کورنۍ یو مشر ملک اسماعیل هم په پیښور کې د شخصي روغتونونو نه شکایت کوي او وایي
دلته پایت آباد کې چې کوم هسپتالونه جوړ شوي یو خو یې پیسونه دومره چې د خلکو د وس نه بهر دي، دویم صرف د پیسو لپاره علاج پکې صحیح نشته دی. نو غریب سړی سي په خپله باندې مړ دی، پیسې به ولې کومه زه پیدا وکړي او بیا چې څوک پیدا وکړي ځمکه ویله خرڅه کړي یا کور ویله خرڅ کړي یا علاج صحیح نه کیږي.
د سیمې یو بل تن یعقوب پردی وایي
دا مونږ دوی نه ریکوست کوو چې کوم سرکاري هسپتال نه په کې هغه فیسیلیټي پرووایډ کړي خلکو ته، عوامو ته چې کوم غریب خلک دي چې هغه د پرایویټ هسپتالونو په ځای باندې دوی سرکاري هسپتالونو ته لاړ شي خپل علاج ترسره کړي.
د علیشاد کورنۍ د شکایتونو په حق لمو د آرمای روغتون د پبلک ریلیشن یا اماړیکو څانګې او د خیبر پختونخوا د صحت محکمې سره د رابطې هڅه وکړه خو دوی سره رابطه ونه شوه. فرحات شینواری، مشال ریډیو، خیبر ایجنسی.
اردوونکو په سوات کې د نوموړي ملت پاله مشر افضل خان لالا په وفات په حواله باندې دغه په غم کې یوه غونډه وشوه، دغه د یادونې دپاره چې پکې دغه قومي مبارزې ته درنې پیرزونې وړاندې شوې. په دغه غونډه کې د خیبر پختونخوا پخوانی وزیر اعلی او د عوامي نشتل ګوند صوبایي صدر امیر حیدر خان هوتی او د ګوند نور غړو هم ګډون وکړو. زمونږ همکار نیاز احمد خان په دغه اړه نور حال راکړي.
د عوامي نېشنل ګوند صوبایي مشر امیر حیدر خان هوتی د افضل خان لالا په خدماتو رڼا واچوله او دوی وویل چې دغه مشرانو څو کاله وړاندې د پاکستان غلطو پالیسیو د وجې په سیمه کې د بدامنۍ خورېدو خبرې کولې.
اعتماد به علی په نتیجه کې عملا دواړه ملکونه دواړه مملکتونه داغې دارې داغې مشران د انتها پسندې او د دهشتګردې خلاف د یو بل سره مکمل تعاون کوي. چې د کومو خلکو خواهش دی چې خارجي فوجونه د افغانستان نه وځي، خارجي فوجونه به د افغانستان نه اله وځي چې په افغانستان کې مکمل امن راشي، په پاکستان کې به مکمل امن اله راځي چې افغانستان او پاکستان به رونه د یو بل سره تعاون وکړي او مدد وکړي.
دین وړاندې د عوامي نېشنل ګوند مرکزی جنرال سیکرتر میا افتخار حسین ویل چې افضل خان لالا د ټولو پښتنو سالارو او افضل خان لالا ټول عمر د یوې قاعدې تر سوري لاندې تیر کړی دی.
افضل خان نن په سیاست کې یو خپل مقام چې پیدا کړی دی او د بادشاه خان د سوچ او فکر په حواله نو هغه یوازې په سوات کې نه، یوازې په خیبر پښتونخوا کې نه، یوازې پاکستان کې نه، یوازې افغانستان کې نه، خو چې چرته چرته د بادشاہ خان د سوچ او فکر خلک په دنیا کې شته هغه ټول چې کوم دی د افضل خان له د زړه نه قدر او عزت کوي نن دا انټرنیشنل شخصیت دی.
تازیتی ریفرنس کې د سوات شاعرانو هم د شاعرۍ په شکل کې افضل خان لالا ته پیرزونې وړاندې کړې چې پکې پیز علی خان وویل
هغه د سوات او د خیبر د خلکو هم مشر وو، د لوی کابل او پېښور د خلکو هم مشر وو. د سوات په خاوره کې دا دومره معتبر سړی وو، وجه یې دا وه چې هغه د لر او بر سړی وو چې په وحدت باندې ډېرې مرکې کړي دي، هغه په مړو پښتنو باندې جرګې کړي دي، هغه د امن او د صلح او صلاح سړی وو. زموږ په خاوره د خدای رحم وو چې دا سړی وو.
په دغه موقع د افضل خان لالا مشر زوی عبدالغفار خان وویل
د هغه په ژوند کې موږ ته دا احساس وو چې هغه زموږ خان لالا د خاندان خان لالا وو، خو چې زه د خپل مشران د خپل مرګري په بچي وینم نو احساس راته وشو چې هغه یوازې زموږ خان لالا نه وو، هغه د دې خام خان لالا وو.
د افضل خان لالا تازیتی ریفرنس ته د سوات لرو برنه په زرګونو خلک راغلي وو چې پکې زید عوامي نېشنل ګوند مشرانو به شمول افراسیاب خټک او ایمل خان هم ګډون وکړو. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
او د خبرونه په دې برخه کې تاسو لپاره د ظفر اقرار په واز دغه ټپه
تلرا پیاچ رات پخ پلرا پیاچ خدای خبر سلا را پیاچ او چکل کلرا پیاچ سوای کفل می ڈکا د خندا میو جان ما او مالا غو زمزم دی وای چې می جانان پکه منگلی پڑکان سپزل راول خدایا جلت را خراول خدایا چی جانا راول خدایا او داس وخت مرا ول خدایا مای چی زدلیم جانان بل وطن تا زنا یاشنا پما پس رنزر دی مای تبی بان خوش خپل دارو خوری کروینا وے مچ زان در تلگے کم زرے زرے دجدائے کم جانا نولے یو دی پردیکنم خائست دا سلے ونے کم وائی نستی میں ہی روا میں اندر باندے شمار یہ زما خجون زما خسائی چستا بس سیما کرل ری بلکم خبر لیونی درنگ تور کشمالی چرت بگر زی او خوش کی یزما دزل دسر زی بای
سمان.